سهر الناس في جيس في فرس وزادي رجوع طبعا زادي رجوع طبعا يوصل تحت رجوع فايل سويتش دي ربعك يجب المسيح وكام بلانس المسيح خبرونه کې د نړۍ راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سم دستي کموالی راسي. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړلیک د مسودې متن تر لاسه کړی وایي چې د دغه پریکړلیک د مسودې لمخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړلیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پرس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلولو ته د جنګیالیو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلولو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورترغاړی دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یوه پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وه وویل د رهبرۍ دا موقف دومره آسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې سته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سیشن به ټلیفوني خبرې وکړې او بیا یې وویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونی کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګو وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمیر پرون 102 کسانو ته ورسید او د تایید سویو ناروغانو شمیر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ډله او فعالان وایي چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر چنګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې له تېرې شپې نافذ سوی دی. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریې په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل دا د پاره زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د روسیې ولسمشر هیله ښوولې چې دغه تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسېدو ته زمینه برابره کړي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې میرمن وارن په اتلس ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي، په یوه کې هم تر پنځمې د لوړې درجې په ګټلو بریالۍ نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. و اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلاري څانګې مشري کوي، او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. خو اوس ځینې راپورونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله، او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي. زموږ په مخ کې پرته لاره به ستونزمنه وي. موږ یې اټکل کړی و، او دا اټکل سم و. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې تر څنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي، او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کاره سرغړونه کړي، او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي، او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی. خو بیا هم موږ لاس نیولی دی، او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د را روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې، او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نه کړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت افغان حکومت لري، او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. د احمد تکل په بل لاپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبلل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي. موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګه قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوز او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنواله فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخیرات شوی وي. د آی سی سی د استیناف څنګ مشر قاضي پیوتر هوفمانسکی پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست. یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوی او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دنه نشي، نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلی وو د امریکا پاوز او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړې همداراز وایي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو له 2009 کال راهیسې له 12,000 زیات ملکي افغانان وژلي چې په دې ډله کې 2,000 هدفي وژنې هم شاملې دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقونو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ د نړیوال عدالت د څانګې غړی پرمپریت سنگ وویل سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې وه، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی. هغې زیاته کړه دا حکم د روانو او راتلونکو بیرحمیو عملانو ته هم دا پیغام